واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 9:30 او واشنگتن ډی سی کې د سهارې 9 بجې دي. د یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانی مقدمه په پریکړه کې نه اهل ګرځولې. د سوات په مدین خار کې یو وار بیا په سیمه کې د امن او ترهګرۍ پر ضد رڼا احتجاجي مظاهره شوي او د فرانس سرخر پیرس کې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني ترسیل څارنه کوونکې ادارې ایف ای ټی ایف غونډه کې د پاکستان چارواکي خوشبینه دي چې د پاکستان نوم د خړ پیرس څخه ووځي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ځایي میډیا تر مخه د الیکشن کمیشن 5 کسیزه بینچ نن د جمعې په ورځ محفوظه کړې پریکړه واوروله او د آئین د آرټیکل 3 شپېته 1 بی لاندې یې عمران خان نه اهله وګرځاوه. الیکشن کمیشن ویلي عمران خان نور امین او صادق نه دی پاتې ځکه د هغه د اسمبلی غړیتوب هم ختم کړی شو. د پریکړې وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند په واچودري ویلي دي چې دا فیصله د پاکستان په آئین او قانون باندې حمله ده او دغه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. الیکشن کمیشن دغه مقدمه یا ریفرنس کې خپل پریکړه 19 ستمبر باندې محفوظ کړی و. د عمران خان ضد دا مقدمه د اگست په میاشت کې الیکشن کمیشن ته رسیدلې و او دا ریفرنس حکومتي اتحاد جمع کړی و. په عمران خان تور لګول شوی و چې د توشخانی نه یې ډالۍ په ارزانه بیا اخستی یا خرڅې کړې دي او بیا یې د هغې معلومات په الیکشن کمیشن کې ندي ښکاره کړې. د روان کال اپریل په میاشت کې عمران خان د وزیر اعظمۍ د څوکۍ څخه لرې کېدو وروسته نوی وزیر اعظم شهباز شریف تور لګولې و چې عمران خان ته د بهر نه ترلاسه شوې ډالۍ یې په دوبۍ کې په 14 کروڑ روپو پلورلې دي. خو تحریک انصاف ګوند بیا د وزیر اعظم دا تورونه بے اساسه بللی وو او د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب دا وکړی وا چې د توشخانې څخه د 14 کروڑ د مالیت سیزونه یې چې پکې کالی پتری او قیمتي ساتونه یا غړی شامل دي په 3 کروڑ اخیستل شوی او بیا په 14 کروڑ روپۍ بهر خرڅ کړی شوی دي. په خوانی وزیر اعظم عمران خان که څه هم دا خبره منلې وا چې یو ډالې یې په نیم نرخ د توشخانې څخه اخیسته وا خو بیا یې ورستو دا هم ویلی وو چې دا د هغه خپل ډالۍ وو او د هغه خوخه د چڅ پرې هم کوي. توشخانه د کابینې ډیویژن هغه څنګه دا چې پکې د بهرنیو هیوادونو څخه ترلاسه شوی ډالۍ اخودل کیږي. په 2 اگست د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند ممنوعه فنډونو په اړه باندې خپل فیصله اورولې وه او ویلي وو چې تحریک انصاف ګوند ممنوعه فنډونه ترلاسه کړي او ګوند ته یې شوکاز نوټس ورکړی وو. په فیصله کې ویل شوي وو چې پی ټی آی د 4 دیرش بهر هیوادونو څخه فنډونه ترلاسه کړي دي. 8 اکاونټونه یې ښکاره کړي او 14 اکاونټونه یې پټ ساتلي وو او په فیصله کې د ځینې ملکونو او کمپنیانو نمونه هم ښودل شوي چې پیسې ترې ترلاسه کړي شوي. الیکشن کمیشن په خپل فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دروغو سرټیفیکیټ یا اسناد جمع کړی دي. د سوات په مدین خار کې یو وار بیا په سیمه کې د امن او ترهګرۍ پر ضد درنا احتجاجي مظاهره شوې ده. د مظاهره کې د سیمې سیاسي او غیر سیاسي او کاروباري مشرانو او د مدني ټولنې فعالانو ترڅنګ په ګڼ شمېر سیمې خلکو برخه اخیستي. برخه اخیستونکو په لاسو کې د امن لپاره او د ترهګرۍ پر ضد بینر پورته کړی وي او شعارونه یې ورکول. د مدین بازار په مکمله توګه تړل شوی وو. د احتجاجي غونډې ته یو شمېر د سولې مبارزینو ویناګانې کړي. وینا کوونکو د حکومت او ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې د سوات خلک په خپله خاوره امن غواړي او نور د دغه سیمې خلک د ترهګرۍ پیښو د زغم توان نه لري او باید چې ملکی فوز او امنیتي ادارې د ترهګرو مخه ونیسي. وینا کوونکو په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول شوی، هر اړخ ته د پوز چوکۍ موجود دي او په زرګونو پوز په سرحدي سیمو کې پر ځای کړی شوی. نو بیا څنګه دا ترهګر تر سوات او خیبر پښتونخوا نورو برخو پورې ورسېدل؟ دا د اگست میاشتې راهیسې په سوات کې 8م لوی احتجاج دی. د اگست په میاشت کې د سوات په سیمه کې د طالبانو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې پکې یو پوځي مشر او بل ځایي د پولیسو مشر یرغمل نیول شوی وو، کوم چې یې د خبرو اترو وروسته طالبانو خوشی کړل. د دغې وروسته په سیمه کې د امن لخکر مشر سره د 3 نورو کسانو په بمی چاودنه کې ووژل شو. د دغه پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په خپله غاړه واخیسته، خو د هغې راپدې خوا بیا بیا د خیبر پښتونخوا حکومت او ملکي ادارو په خیبر پختونخوا بالخصوص سوات کې د ترخګرو د موجودیت خبرونه رد کړه، تر دې چې نن هم د صوبی اعلی وزیر د سوات د سفر په وخت باندې دغه سیمه کې د بدامنۍ خبرونه رد کړي. خو دوه ورځې وړاندې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو مشیر محمد علي سیف د طریقه طالبان پاکستان وسلوالو نه د سیمې پرېښودو غوښتنه کړې وه. یاد دی وی چې د عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان تور لګولی وو چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان مخکنی سپیکر اسد قیصر او درې وزیرانو طالبانو ته بتی یا قلنګ ورکړی دی. خو محمود خان نن د سوات په ګبین جبه کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په امن او حکومتي عملداري به هیڅ جوړجاړی ونه کړي. هغه وویل نه یې قلنګ ورکړی او نه ترې چا غوښتنه کړې ده، د هغه پر ضد تورونه لګول شوي دي. د محمود خان په خبره زما په سوات کې موجودګي د دې خبرې عکاسي کوي چې په سوات کې امن دی. د پران سر خار پیرس کې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني ترسیل څارنه کوونکې ادارې ایف ای ټی ایف غونډه کې د پاکستان چارواکي خوشبینه دي چې د پاکستان نوم د خړ پیرست څخه ووځي. د پاکستان چارواکي فکر کوي چې د پاکستان لخوا د ترهګرو مالی مرستو د وچولو لپاره کوم ګامونه پورته کړی شوي، امکان شته چې هغې ته په کتو د خړ پیرست څخه یې نوم لرې کړی شي. یاد دی وی چې سږني کال د جون په میاشت کې ایف ای ټی ایف غونډه کې پریکړه کړې وه چې د دوی یو تکنیکی ډلې پاکستان کې د ترهګرو د مالی مرستو د مخه نیولو د جاج ستو لپاره سفر کوي او د پاکستان لخوا پورته کړل شوی ګامونه به یقیني کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وی او ای ډیوا خبری خبرونه دا چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه غوږی د رپورټونو په برخه کې درته زه نوشر روان کلندر هر کلی ویم. پاکستان کې دا وخت تر ټولو نه تود باس د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشاخانی مقدمه کې نه اهل ګرځولې دي. په عمران خان تور لګولې شوی د سرکاري امانت خانی یا توشاخانی نه د بهر هیوادونو نه ورکړې شوې ډالې یا تحفه په ارزانه بیه اخستې یا خرڅه کړې او بیا یې د هغې معلومات د الیکشن کمیشن نه پټ کړو. الیکشن کمیشن په خپل ابتدایي فیصله کې ویلي عمران خان نور امین او صادق نه دی پاتې، ځکه د هغه د اسمبلی غړیتوب هم ختم کړی شوی. دا فیصله د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ 15 کسیزه بینچ په متفقه توګه کړې ده. د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری ویلي دا فیصله د پاکستان په آئین او قانون باندې حمله ده او دغه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن څلور غړیزه بنچ په متفقه توګه پخوانی وزیر اعظم عمران خان نااهل ګرځولی. د دغه پریکړې تر مخه عمران خان به د قومي اسمبلی غړی نه وي او د دوی د کرپټ فایلتونو له امله د دوی په ضد د قانوني کاروایي حکم هم ورکړی سوی دی. بل پلو ته تحریک انصاف دغه پریکړه عدالت کې چیلنج کولو اعلان کړی او ویلي پریکړه یوازې عمران خان په نقشه کولو هڅه ده. د تحریک انصاف مشر فواد چودھری د پریکړې ورسته مطبوعات سره خبرو کې وویل
عمران خان کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ ہے، پاکستان کے قانون کے اوپر حملہ ہے، پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ ہے.
الیکشن کمیشن پریکڑا دا پاکستان پر آئین قانون او اداروں باندھی حملہ دم دوی دا پاکستان پر خلگو دا احتجاج لپارا بہر راوتو شاخ ہم وکڑو. دا الیکشن کمیشن پخوانی سکتر کمر دل شادوائی الیکشن کمیشن تا دا آئین دا لاری دا نااہل گرزولو واک ورکڑے سوی، البتہ دا دغه ادارے ہر پریکڑا چیلنج کے دائسیم. د تحریک انصاف سره دوی لارې دي. دوی ته غو پریکړه په اسلام آباد های کورټ یا ځای عدالت کې چیلنج کولای شي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نااهلی لپاره د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د اگست په میاشت کې الیکشن کمیشن ته ریفرنس لیږلې و چې په کې تور لګول شوی و چې عمران خان د توشه خانه د ډالیو څخه ترلاسه شوي پیسې په خپلو اساسو کې نه دي ښودلې. الیکشن کمیشن دغه پریکړه د ستمبر په 19 محفوظ کړې و. د آئنده آرټیکل 25 لاندې درسوي ریفرنس کې د آرټیکل 25(1)(f) لاندې عمران خان د نااهل کولو غوښتنه شوې و. د عمران خان وکیل بیرسٹر علی ظفر دریز لري چې د 62(f) لاندې نااهلی کول یوازې د عدالت واک دی او سپریم کورټ په وینا الیکشن کمیشن عدالت نه دی. ستر قانون پو قاضی انور وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي
الیکشن کمیشن آرټیکل 62 چې د اگست 63 سره یو ځای کو او هغه وی چې د دې باندې چونکه د خیانت مرتکب شوې د توشخانه کیس کې نو د دې لپاره چې د ساتو قانون نه دی او چې نه دی نو دا ډیسکوالیفای دی.
دوی زیاتوی کچری عمران خان عدالت ته ولاړو نو عدالت په دروش پیته وضاحت کوي او د دې څخه وړاندې به د عمران خان په ضد قانوني کاروایی نسی کېدای. کال 1940 کې جوړ شوی توشه خانه د پاکستان د کابینې د څنګه تر کنټرول لاندې د حکومت ملکیت دی چې مقصد یې د هغه ډالیو ساتل دي چې صدر وزیر اعظم پارلیمان غړو وزیرانو لخوا ترلاسه کیږي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن کی درسوی جواب کی ویلی وو چې کال 2013 څخه تر 2021 پورې 85 شیان د ډالۍ په توګه ترلاسه کړي چې پکې څه سوغاتونه خرڅ کړي دي. البته ورسره دوی دا هم ویلي چې دغه سوغاتونو لپاره یې پیسې حکومتي خزانه کې جمع کړي او ټیکس یې هم ورکړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په سواد سیمه کې د امن لپاره د احتجاجونو لړۍ روانه ده او نن یو ځل بیا په زرګونو شمیره کې ځایي خلک په مدین بازار کې راوتي وو. احتجاج کوونکو خپل هغه غوښتنه یو وار بیا تکرار کړي چې وای په سواد کې نوره ترهګري او بدامنی نشي زغملی. دوی غوښتنه کړي د سواد د امنیت اختیار دی په مکمل توګه پولیس ته حواله کړي شي. دا احتجاج په داسې حال کې شوی چې د پرله پسې احتجاجونو او د ترهګرۍ د پیښو وروسته نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په لومړي ځل سواد ته د یوې پرمختیا منصوبې پرانستې لپاره ورغلی او هلته یې ویلي چې سواد دا وخت پرامن دی. د وروستي احتجاج په اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال فیاض ظفر د سواد نه په دې رپورټ کې راکوي.
پاسوات کې د امنیت لپاره او د ترهګرۍ خلاف د احتجاج لړۍ د جمعې د جمعې روانه ده او نن د جمعې په ورځ د مصفحین د منځ نه پس د مدین په بازار کې احتجاجي مظاهره وشوه. ځایي دکانداران وایي چې دا د مدین په تاریخ کې ټولو غټه مظاهره وه. په دې مظاهره کې په اول ځل باندې زنانو هم ګډون وکړو. دې مظاهرې د سوار قومي جرګې مشرانو او د مختلف سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو یا عہدیدارانو خطاب وکړو. دوی زیاته کړه چې دوی په خپله خاوره باندې امن غواړي او هیڅ قسمه ترهګر یا ترهګري په خپله خاوره باندې نه پرېږدي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې سواد دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په سواد کې د مکمل امنیت قائم کړی شي او د سواد کې کوم ترهګر پاتې دي هغه دې زر تر زره وویشتل شي. دوی اعلان وکړو چې د روانې جمعې په ورځ باندې به د سواد قومي جرګې د سوري لاندې په بریکورټ تحصیل کې احتجاجي مظاهره کیږي چې ورته به د سواد قومي جرګې مشران وینا کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، مدین، سواد.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان چې د سوات سره تعلق دی په سیمه کې د بدامنه د پیخو او په هغه د سخت نیوکو وروسته نن د جمعې په ورځ خپل پلارنې علاقې سوات ته ورغلو. محمود خان نن په سوات کې خبریالانو ته ویلي په امن او حکومتي عملداري به هیڅ جوړجاړی ونه کړي. اعلی وزیر د سوات د سفر په داسې حال کې کړی دی چې نن یو وارې بیا د سوات په مدین سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو په ضد احتجاجونه شوي دي. د اعلی وزیر د وروستي سفر په اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه په دې رپورټ کې راکوي.
سوات کې د اگست میاشت کې د طالب وسلوالو راښکاره کېدو او د بدمنۍ پیښو نه پس د خلکو کم احتجاجونه شروع شوي. په دغه هر څه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان خاموشي باندې نیوکو نه پس اخر نن د جمعې په ورځ هغه خپلې پلارنۍ علاقې سوات ته تللی. وزیر اعلی محمود خان سوات کې په غبین جبه کې خبریالانو سره د خبرو په محال هویل دغه هر څه د ده د ناکیدینو پروپاګاندا وه او ویل نن دا واضح کول غواړي چې سوات کې امن پر ځای شوی دی او امن او حکومتي عملداري باندې به هیڅ جوړجاړی ونه کړي. وزیر اعلی محمود خان زیاتوی
آج آنے کا ایک مقصد ہے یہاں پہ اور وہ مقصد یہ ہے
نندل تا دراتو یو مقصد دی او دا مقصد دی چې زه د سواد په شمول د ټولي سوبې خلکو ته دا ویل غواړم چې د سوبې امن او عملداري باندې به هیڅ کمپرمایز نه کیږي او دا زه صفا او آزاد ویم چې د خیبر پختونخوا حکومت د امن لپاره پوره زم دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په داسې حال کې سواد ته تللی چې پرون د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یا آی جی پی معظم جا هم د سواد سفر کړی او ویلی وو د سواد غرونه د ترهګرو څخه پاک کړی شوی دی. نوموړي په سواد کې د بدامنۍ رستو پیښو مطبوعاتو سره خبرې کړې وې. خو د سواد کامی جرګې یو مشر زاهد خان وای دوی اوس هم باور لري طالبان اوس هم د دلته نه دی وتلي خو صرف ځای نه بدل کړی دی او د وزیر اعلی نه ګیله کوي په سواد کې سهم اوشو دی ولی مخکې دلته نه راتللو او ولی په دې هر څه چپ پاتې وو.
او د وزیر اعلی راتګ چې دوه میاشتې مخکې دی ولی نه راته چې د خپل قوم سره ناست وي. وزیر اعلی تر اوسه پورې یو خبر یو بیان نه دی ورکړی د دې طالبانو خلاف. نن چې حالات د خلکو په زور په شور په جلوسونو په جلسو باندې سهاده پورې رامن شو نو وزیر اعلی سوات ته راغی. دې پورې خو دغه یو ممبر هم دغه جلسو کې نه حاضري نه کوله.
په سوات کې د اگست په میاشت کې د طالب وسلوالو ښکاره کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو. بیا د یو فوجي او پولیس افسر چې په جوبل حالت کې وو ویډیوز په ټولنیز رسنو خپور شوي وو. د خیبر پختونخوا پولیس او فوج هم په خپله منلي چې د اگست په میاشت کې د سوات او دیر په لرې پرتو غرونو کې وسلوال لیدل شوي وو او د دغه وروستو په سوات کې مظاهرې هم پیل شوي دي. محمود خان په دې مهال دا هم زیاته کړه چې سواد کې امن پر ځای شوی دی او د ټول پاکستان نه سرګرو ته سواد ته د راتګ بلنه هم ورکړه او وی ویل سهم د صوبایي حکومت پر ضد مظاهری کوي په دې کې د پی ډی ایم لاس دی. په سواد کې د بدامنۍ پر ضد په غټه کچا پرستو کې مظاهری پیل شوی دی او نن د وزیر اعلی سواد ته د تک په محال هم په مدین کې د احتجاج اعلان شوی دی. د سواد نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې هم د بدامنۍ پر ضد او د امن لپاره د احتجاجونو یو لړۍ دوام لري. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، او یو وروستۍ خبر دا چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امنیتي چارو په اړه یو غونډې ته ویلي دي چې د خپل عہده موده به نوره نه غځوي او راتلونکو پنځو هفتو کې به ریټایر شي. د پوز د مشر لخوا دا بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې نن د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د الیکشن کمیشن لخوا په توشاخانه کیس کې نه اهل ګرځول شوی دی. او اوس مو پام راګرځوم یو بل اهم رپورټ ته. د پاکستان قومي اسمبلی کې منظور شوی حکومتي قانوني مسوده د لارې د خلکو په زوره د بې درک کولو پیښو کې ککړ چارواکو لپاره د لس کاله بند سزا ټاکل شوې ده. بل اړخته د بیلابیل ګوندونو غړو سخت غبرګون وروسته حکومت قانوني مسودې نه هغه شکل لري کړی دی د کوم تر مخه چې د بې درکه الزام غلط ثابتېدو په نتیجه کې د خواسکونکو لپاره د 15 کالو بند سزا سپارښتنه شوې وه. نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورٹ کې راکوي.
وی او ای ډیوا سره خبرو کې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د قانوني مسودې منظوري دل د بې درک تلانو د شخړې هواري په لوري لومبي ګام بلو.
قانون کے دبے دپارا سے کی سب شتا کر او سب پر خودی دیکھی مطلب یو رندا کہتا ہے جو رکھنا وہ یو چورس پہ جو رکھنا وہ نو سا سا بھی تھی کہ سب دی گھا پہ یو زان نہ پہ سے او کم اس کم دم را یو یرا پہ پزر کی چارا رات یو قانون شتا چے اغا مطلب اگے کی بیا سب من تک ہے دم کی دیش
د بشری حقوق فعال او بے درک تنان لٹن ل پار جوڑ غیر دولتی ادارے مشر امنا مسعود وای اس اصل امتحان د قانونی مسودے د سینٹ نہ منظوری او بے ددی عملی کول دی. امنا مسعود د دې قانون د ریټروسپکټیو یا راتلونکو په ځای تیرو وختونو نه په ځای کېدو غوښتنه کوي کله چې دا واقعیات پیل شوي وو.
ډیر شاته نه څومره چې 2001 نه دا بدر کا مسئلہ شروع شوی دی کنا اغی ٹائم نتا سو بیا دیکھے دیکھے امپلیمنٹ بکئی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سرا.
خو مرکز کے واکمن پی ڈی ایم کے شامل دو ایم لیو سیاسی گن پیپلز پارٹی دا قومی اسمبلی قانون او انصاف قائمہ کمیٹی غڑے عبدالقادر مندوخیل قانونی مسودہ باندے مایوس اخکاری. وی او اے ڈی وسر خبروں کے اغاز یاد اکڑا چی قانونی مسودہ کے پدغ پیخو کی ککڑ دا قادر مندوخیل پا وینا طاقتور اداروں دا جواب دہے سے کٹلی نظام نے دیکھ پل کلے شوے
دا بل نن پاسوے دے خبر کو مات سخاص کاری نا پدی مانی سے زبیا خبر ریپیٹ کو ما سی یو زما خلاف یو جرم یو ما پتہ نہیں زما کور والا پتہ نہیں نو خبر کم دے نارالا نو کور والا بچر تا پیو تھانے کی ببل تھانے کی ببل یہ دی کی ببل دفاتر کی بغا درخواست اور گئی او زما یا زما غن نور کا سانی اگے بھی پتہ نہ لگی بیا بکل مڑ پیدا شو کلا بجوندے پیدا شو نو بس اغا دبات خبر دا
د مول ویل دا وختنا وکي یو اداره یو تن پس جرم او چتوینو پکار د چبیا سمو د پس دا غتن کورواله دا جرم نه او دا غد او چتیدو نه خبر کړي. خود قادر مندو خیل په وینا دا اغه دغه شک په دغه قانوني مسوده کې نه شامل کړي شوی. د بشری حقوقو تنظیمونو او ملت پال ګوندونو پاکستان کې د خلکو جبري او چتولو پیښو په سر فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي او چتوي. خود پاکستان فوز وخت په وخت دا تورونه ردوي او دا بیا اساسه بولی. روانده نه پاکستان کې د بے درک تنانو په اړه کوم قانون نشته دی. د بے درک تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن د خلکو د لټون دعوی کوي خدا نه خی چې دی کې څوک ککړو او د هغې په ضد څه کاروای نکړی دی. حکومتي کمیشن په پاکستان کې اوس هم د 2000 نه زیات تنانو د بے درک کېدو پخلی کوي. خو د بشري حقونو تنظیمونه او ملت پاله ګوندونه تور لګوي چې دا شمېرې د دې نه ډېرې زیاتې یا په زرګونو کې دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ده. د بولو هیلپ په نامه د ښځو د حقوقو لپاره جوړ یو پروجیکټ په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د پروجیکټ مشر سحر خان وی او ای ډیو ته ویلي دي چې د روان کال د جنوري نه تر ستمبر میاشتې پورې 1212 کیسونه رپورټ شوي دي. نور تفصیل په وی او ای ډیو خبريال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د بولو هیلپ لاین په نوم دغه حکومتي اداره چې په زنانو د تشدد د مخنیوي لپاره جوړه شوې د دغه حکومتي ادارې په خیبر پختونخوا کې مشر سحر خان وایي د زنانو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او یوازې سږنی کال د جنوري نه تر سپتمبر منځنۍ نه میاشتو کې د زنانو پر ضد د تشدد 1212 پیښې رجسټر کړې دي. په دې اړه ویو ډیوتا نوموړی وویل
د غزیات پیخی د کورنۍ تشدد دی چې د زنانو پر ضد تر سره شوی. په دې کې آنلاین زورونه هم شته. موخت د صوبې د هرې برخې څخه اوس دغه ښځو شکایتونه رسیدلې دي. د بنو، کوهات او نورو سیمو څخه هم زنانه د قانوني مرستو د رسولو راته فونونه کوي.
د بولو هیلپ لاین اداره چې د ټلیفوني پیغام د لارې د صوبې دننه د زنانو پر ضد د تشدد پیخی ریکارډ کوي او بیا دغه زنانو ته پولیس پولیس او نور امنیتی ادارو لاری کومک ورسوی. دا بولو هیلپ لائن دا شمیرو تر مخه دغه یو زر یو سل او دولس پیخو شکایتونه اغیزمنو زنانو خپل دوی ته رسولی دي، چې بیا بولو هیلپ لائن ورته په فوري توګه قانوني کومک او حفاظتي ګامونه باوري کړي دي. د هوا لور په نوم د زنانو حقوقو د پاره کارکونکو سازمان مشره خورشید بانو په وینا په صوبه کې د زنانو پر ضد د تشدد پیښو کې 90% څخه هم زیاتوالی راغلی، خو بیا په لری پرتی سیمو کې هر پیښه نه رپورټ کیږي.
خیال کې د بولو هیلپ لائن خو اگست پر خو رجسٹر کیږي، سو کال کیږي هغه ریکارډ کی آفټر ریکارډ ډیر زیات دي. زه خو ویم 99% زما ذاتی خیال ده چې څنګه موږ سره یو میاشت کې درې کیسونه راتلی شي، نو تاسو به حساب کړئ کنه چې دا خو هغه کیسونه دي چې رجسٹر کیږي. نور داسې د ګراس روټ کې داسې ښځې شته چې هغې لا هغه له پته هم نشته، هغې سره ټلیفون نه دی، هغې سره دومره ریسورس نه دی چې هغه موږ پورې راتلی شي.
د بولو هیلپ لائن تر مخه دغه یو زر یو سل دولس پیښو کې 251 زنانو ته یې قانوني لارښوونه هم ورکړې او په نورو پیښو کې اغیزمنه زنانو ته په وخت حفاظت ورکړې ده. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان مرکزی بانک ویلي روان مالی کال 2022 او 2023 په لومړیو دریو میاشتو کې د کرنٹ اکاؤنٹ خساره 2.6 کروڑ ډالر ته ټیټه شوې او په دې کې 0.4% کمی راغلی. اقتصادي کارپوهان وایي چې په نړیواله کچا د بیو لوړوالی او په ملکی کچا د سیلابونو او توانایي د بحران له وجې برآمدات هم متاثر شوي دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال 2022 او 2023 پړوم بیسې ماهې کې کرنٹ اکاؤنٹ خسارا 2.6 کروڑ ډالر تراکوزه شوه او په دې کې 0.4% کمی راغلی. سٹیٹ بینک وایي تیر مالی کال پړوم بی درې میاشتو کې کرنٹ اکاؤنٹ خسارا 3.5 ارب ډالر وا. د مرکزی بینک د رپورٹ تر مخه هم په دې موده کې مجموعی برآمدات او ترسیلات زر 14% او 0% راکم شوي. د اقتصاد ماهر او خبریال وکیل رحمان وی ویډیو ته وایي د مرکزی حکومت لخوا د ګامونو اخستو وروسته د پاکستان درآمدی بل کم شوی او د هغې مثبت اثرات په خساره پریوزی.
پاکستان چې کم د امپورت ډیسکرج کولو لپاره چې مختلف کم فیصلې کړې وي، د هغې په وجه پاکستان امپورت چې د نو بل هغه کم راځي درې میاشتې، او مشینری، پټرولیم او داسې نور شیزونه چې د هغې امپورت کم شوی دي، نو د هغې په وجه باندې پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره کافی اده پورې داسې چې د نو دومره کم کرنٹ اکاؤنٹ خساره ده.
مرکزی بینک وایي تیر مالی کال 2023 او 2024 کې مجموعی کرنٹ اکاؤنٹ خساره 19.8 ارب ډالر وا. اقتصادی پوهان وایي پاکستان روان کال د غیر ملکی قرضو د ادایګو د مشکلاتو سره مخ دی او د روپې د قدر د کمی او سود د زیاتې شر سره سره د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم په کمیدو ده او یوازینې لار و چې پاکستان خپل درآمدات راکم کړي. مرکزی بینک وایي روان مالی کال په درې میاشتو کې مجموعی برآمدات 0.6 ارب ډالر سره 14% کم شوي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي په ملکی کچا د توانایي د بحران او خام مال د ګرانو بیو له وجې برآمدات متاثر کیږي.
کله را میټیریل ګران شي نو ایکسپورت هغه شانتی نه، بل د بجلی هم مسلې وي، د ګیس هم مسلې وي، او سپکې دا هم راغلي چې ټیکسټایل مل سره بند شوی او په دې حالاتو کې کار کول ګران دي. په دې وجه باندې په ایکسپورت کې هم هغه سټیګنت یا کمی راغلي دي.
د مرکزی بینک د وینا مطابق روان کال په لومبي سیمه کې د مشینری درآمد 6% کم شوه، د موبایل ټلیفونونو درآمدات 80% او پټرولیم مصنوعات په ستمبر کې 3% کم شوه، خو د خوراکي توکو درآمد کې اضافه شوه او د ټیکسټایل نه علاوه برآمداتو کې هم مجموعی 15% اضافه شوه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. د یو ساعت خبری خبرونه کې درته زاش په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانی مقدمې په پریکړه کې نه اهل ګرځولې. د سوات په مدین ښار کې یو وار بیا په سیمه کې د امن او ترهګرۍ پر ضد رڼه احتجاجي مظاهره شوې. او د فرانس سرخار پیرس کې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني ترسیل څارنه کوونکې ادارې اف اے ٹی ایف غونډه کې د پاکستان چارواکي خوشبینه دي چې د پاکستان نوم د خړ پیرس څخه ووزي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ځایي میډیا تر مخه د الیکشن کمیشن 15 کسیزه بینچ نن د جمعې په ورځ محفوظه کړې پریکړه واوروله او د آئین د آرټیکل 3B لاندې یې عمران خان نه اهل وګرځاوه. الیکشن کمیشن ویلي عمران خان نور امین او صادق نه دی پاتې، ځکه د هغه د اسمبلی غړیتوب هم ختم کړی شو. د پریکړې وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند په واچودري ویلي دي چې دا فیصله د پاکستان په آئین او قانون باندې حمله ده او دغه فیصله به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. الیکشن کمیشن دغه مقدمه یا ریفرنس کې خپل پریکړه 19 ستمبر باندې محفوظ کړی و. د عمران خان ضد دا مقدمه د اگست په میاشت کې الیکشن کمیشن ته رسیدلې و او دا ریفرنس حکومتي اتحاد جمع کړی و. په عمران خان تور لګول شوی و چې د توشخانی نه یې ډالۍ په ارزانه بیه اخستی یا خرڅې کړې دي او بیا یې د هغې معلومات په الیکشن کمیشن کې نه دي ښکاره کړي. د روان کال اپریل په میاشت کې عمران خان د وزیر اعظمۍ د څوکۍ څخه لرې کېدو وروسته نوي وزیر اعظم شهباز شریف تور لګولی و چې عمران خان ته د بهر نه ترلاسه شوې ډالۍ یې په دوبۍ کې په 14 کروڑ روپو پلورلې دي، خو تحریک انصاف ګوند بیا د وزیر اعظم دا تورونه بے اساسه بللی وو. او د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب دا وکړې وا چې د توشخانی څخه د 14 کروڑ د مالیت سیزونه یې چې پکې کالی پتری او قیمتي ساتونه یا غړې شامل دي په 3 کروڑ اخستل شوی او بیا په 14 کروڑ روپۍ بهر خرڅ کړی شوی دي. په خوانی وزیر اعظم عمران خان که څه هم دا خبره منلې وا چې یو ډالۍ یې په نیم نرخ د توشخانی څخه اخستې وا، خو بیا یې ورستو دا هم ویلی وو چې دا د هغه خپل ډالۍ وو او د هغه خوخه د چت سپری هم کوي. توشخانه د کابینې ډیویژن هغه څنګه دا چې پکې د بهرنیو هیوادونو څخه ترلاسه شوی ډالۍ اخودل کیږي. په 2 اگست پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف پی ٹی آئی ګوند ممنوعه فنډونو په اړه باندې خپل فیصله اورولې وه او ویلي یې وو چې تحریک انصاف ګوند ممنوعه فنډونه ترلاسه کړي او ګوند ته یې شوکاز نوټس ورکړی وو. په فیصله کې ویل شوي وو چې پی ٹی آئی د 14 بهر هیوادونو څخه فنډونه ترلاسه کړي دي، 8 اکاؤنټونه یې ښکاره کړي او 14 اکاؤنټونه یې پټ ساتلي وو. او په فیصله کې د ځینې ملکونو او کمپنیانو نمونه هم ښودل شوي چې پیسې ترې ترلاسه کړی شوي. الیکشن کمیشن په خپله فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دروغو سرټیفیکیټ یا اسناد جمع کړي دي. د سوات په مدین ښار کې یو وار بیا په سیمه کې د امن او ترهګرۍ پر ضد درنه احتجاجي مظاهره شوې ده. د مظاهره کې د سیمې سیاسي او غیر سیاسي او کاروباري مشرانو او د مدني ټولنې فعالانو ترڅنګ په ګڼ شمېر سیمه ییزو خلکو برخه اخیستې. برخه اخیستونکو په لاسو کې د امن لپاره او د ترهګرۍ پر ضد بینر پورته کړی وي او شعارونه یې ورکول. د مدین بازار په مکمله توګه تړل شوی وو. د احتجاجي غونډې ته یو شمېر د سولې مبارزینو ویناګانې کړي. وینا کوونکو د حکومت او ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې د سوات خلک په خپله خاوره امن غواړي او نور د دغه سیمې خلک د ترهګرۍ پیښو د زغم توان نه لري او باید چې ملکی فوز او امنیتي ادارې د ترهګرو مخه ونیسي. وینا کوونکو په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول شوی، هر اړخ ته د پوز چوکۍ موجود دي او په زرګونو پوز په سرحدي سیمو کې پرځای کړی شوي، نو بیا څنګه دا ترهګر تر سوات او خیبر پختونخوا نورو برخو پورې ورسېدل؟ دا د اګست میاشتې راهیسې په سوات کې 8 لوی احتجاج دی. د اګست په میاشت کې د سوات په سیمه کې د طالبانو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې پکې یو پوځي مشر او بل ځایي د پولیسو مشر یرغمل نیول شوی وو، کوم چې یې د خبرو اترو وروسته طالبانو خوشی کړل. د دغې وروسته په سیمه کې د امن لخکر مشر سره د 3 نورو کسانو په بمی چاودنه کې ووژل شو. د دغه پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په خپل غاړه واخیسته، خو د هغې را په دې خوا بیا بیا د خیبر پختونخوا حکومت او ملکي ادارو په خیبر پختونخوا بالخصوص سوات کې د ترهګرو د موجودیت خبرونه رد کړل. تر دې چې نن هم د صوبې اعلی وزیر د سواد د سفر په وخت باندې دغه سیمه کې د بدامنۍ خبرونه رد کړي. خو دوه ورځې وړاندې د صوبې حکومت د اطلاعاتو مشیر محمد علي سیف د طریقې طالبان پاکستان وسلوالو نه د سیمې پرېښودو غوښتنه کړې وه. یاد دی وی چې د عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان تور لګولی وو چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان مخکنی سپیکر اسد قیصر او درې وزیرانو طالبانو ته بتی یا قلنګ ورکړی دی. خو محمود خان نن د سوات په ګبین جبه کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په امن او حکومتي عملداري به هیڅ جوړجاړی ونه کړي. هغه ویل نه یې قلنګ ورکړی او نه ترې چا غوښتنه کړې ده. د هغه پر ضد تورونه لګول شوي دي. د محمود خان په خبره زما په سواد کې موجودګي د دې خبرې عکاسي کوي چې په سواد کې امن دی. د فرانس سرخار پیرس کې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني ترسیل څارنه کوونکې ادارې ایف ای ټی ایف غونډه کې د پاکستان چارواکي خوشبینه دي چې د پاکستان نوم د خړ پیرس څخه ووځي. د پاکستان چارواکي فکر کوي چې د پاکستان لخوا د ترهګرو مالی مرستو د وچولو لپاره کوم ګامونه پورته کړی شوي، امکان شته چې هغې ته په کتو د خړ پیرس څخه یې نوم لرې کړی شي. یاد دې وي چې سږني کال د جون په میاشت کې ایف ای ټی ایف غونډه کې پریکړه کړې وه چې د دوی یو تکنیکی ډلې پاکستان کې د ترهګرو د مالی مرستو د مخه نیولو د جاج اخیستو لپاره سفر کوي او د پاکستان لخوا پورته کړل شوي ګامونه به یقیني کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د ترهګرې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف په خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې پیرس کې د ادارې د غونډې نن په اخرنۍ ورځ به د هغه هیوادونو په اړه فیصله کیږي چې د غیر قانوني پیسو د لیک او ترهګرو ته د مالی مرستو د خطرو سره مخ دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به نن دا فیصله هم کیږي چې آیا د پاکستان نوم د ایف ای ٹی ایف د خړ لیست نه لری کړی شي او کنه. خو پاکستانی چارواکي ورسره په دې هم هیله مند دي چې وای دا سګامونه پورته کړی دي چې نوم به د خړ لیست نه وستل شي. کچره د پاکستان نوم د خړ لیست نه وستل شي نو په پاکستان به څه اقتصادي اغیزې وي؟ د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین د زنو اقتصاد پوهانو سره خبرې تیر کړي او رپورټ په تیار کړي.
سږ کال جون میاشت کې په یوه غونډه کې ایف ای ٹی ایف پریکړه کړې وه چې پاکستان به تر هغې د ادارې په خړ نوملړ کې شامل ساتل کیږي تر څو چې د ایف ای ٹی ایف تکنیکی ډلې د ترهګرۍ د مالی مرستو وچولو او د پیسو د غیر قانوني لیک د مخنیوي په برخه کې د پاکستان د پورته کړي ګامونو په موقع تصدیق نه وکړي. تیره میاشت پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلو چې د ایف ای ٹی ایف تکنیکی ډلې د پاکستان کامیاب دوره کړي او اسلام آباد ته ملري چې د اکتوبر په میاشت کې د ونه د عمل به منطقي نتیجه راوځي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف د خړ نوملړ څخه وویستل شي نو دغه هیواد شهرت ته به په نړیوال کچه وده ترلاسه شي. خو ځینې کارپوهان زیاتوي چې د پاکستان د اوسني اقتصادي وضعیت په رڼا کې ویلي شي چې دا به د هیواد د اقتصاد لپاره کمې ګټې ونه لري. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامک څېړنکار شاهد محمود وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي کو د پاکستان د ایف ای ٹی ایف د خړ فهرست نه وځي نو د سرمایه کارانو اعتماد به په پاکستان پر ځای شي.
خو نن سبا چې کوم حالات دي نو کوم پاکستان ایف ای ٹی ایف ګری لیست نه وته نو سو کې زمونږ بونډز الریډي چې کوم دي هغه سوک نه اخلي او بلکې اچ کوم چا سره دي هغه مخ صحیح نو څه فائدې دومره نشته. او فیوچر کې کله زمونږ اکنامیک کنډیشن خوشو مونږ په ګری لیست کې نو بیا دا چې هغه لګ انویسټر بدی زمونږ طرف تلک پام وی.
پاکستان کال 2018 کې د تر هغه د مالی مرستو د مخنیوي په تګلارې کې د نیمګړتیا او لکبل د ایف ای ٹی ایف په خړ نوملړ کې شامل کړی شوی وو او د سار نړیوالې ادارې اسلام آباد ته د پیسو د غیر قانوني لیک د مخنیوي او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د وچولو لپاره دوه برخ کاریز پلانونه ورکړي وو. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو رپورت کې لیکي کې د پاکستان په حکومت او سفارتي ټولنه کې د سرچینو په خبره باور وکړي شي نو احتمال شته چې پاکستان به د ایف ای ٹی ایف د خړ فهرست نه وویستل شي. په سنگاپور کې روانه د ایف ای ٹی ایف د نننې غونډې په ایجنډا کې د نورو چارو ترڅنګ د ادارې د تکنیکی ډلې پاکستان ته د روسي سفر او د هغې د ارزونې جاج اغستل او پخلی کول دي. د اقتصادي چارو څېړنکار طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي پاکستان کې چارواکي اټکل کوي چې د هیواد د ایف ای ټی ایف د خل نوملړ څخه د وتو 95% امکانات دي. اقتصاد په مجموعي ډول کم اغیز ونه لري، خو دې سره به په نړیوال کچ پاکستان ته د پیسو د لیګ د عمل سارنه او جانج پړتال کم شي. کال 2018 او 2020 کې د امریکا ریګولیټر د پیسو د غیر قانوني لیک د قانون د سرغړونې په تور کې د پاکستان په حبیب بینک او نېشنل بینک اف پاکستان باندې په پرله پسې ډول 225 او 55 میلیونه ډالر جرمانه لګولې وې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د بشری حقوقو د حالاتو جاج اخستو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ له افغانستان څخه د خپل 12 ورځنی سفر په پای کې ویلي دغه هیواد له سخت بحران سره مخ دی. همدارنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن د ریچارډ بینټ په ټویټ جواب کې ویلي په افغانستان کې بشری وضعیت خراب دی او امنیتی وضعیت ماتیدونکی دی. نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد په دې رپورټ کې راکوي.
ریچارډ بینټ له ټولو خواو څخه غوښتي چې په بیړه کار وکړي چې د حالاتو د لا نورو خرابېدو څخه مخنیوي وشي. بینټ وویل هغه به خپل لیدلې حال او وروستي معلومات د اکتوبر په 18 نیټه په جنرال اسمبلی کې وړاندې کړي او وروسته به بیا یو خبري غونډه هم ولري. بینټ په یو ټویټ کې لیکل چې له 12 ورځنی ماموریت وروسته له افغانستان وځي. هغه له ډیرو اړوندو غاړو او مهمو ځایونو څخه لیدنه کړي. بینټ وایي د بشري حقوقو حالات ډیر سخت د اندېښنې وړ دي. زه به په راتلونکي اونۍ کې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې پرې خبري وکړم او خپلې سپارښتنې به وړاندې کړم. نوموړي له افغانستان څخه په دې لیدنه کې د بشري حقوقو له دفاع کوونکو د ښځو ډلو له بشري حقوقو څخه د تیرې او قربانیانو چې په حقوق کې په کابل کې د کاچ په نامه د تعلیمي مرکز له ښوونکو او کارکوونکو سره هم خبرې شوې او همدارنګه له خبریالانو، سوداګرو، ښوونکو، مذهبي عالمانو او د لګکیو له استادو سره هم لیدلې او د دې ټولو ترڅنګ پنځیر ته هم تللې. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تاماس نیکلسن د ریچارډ بینټ ټویټ ته په ځواب کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او امنیتي وضعیت ماتیدونکی دی. هغه په یو شمیر ټویټونو کې ویلي په عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیستمونو او د لګکیو په ډلو باندې ملکیانو او پخوانیو پوځیانو باندې په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونه زیات شوي، چیرې چې وسلوالې ډلې لا هم فعالیت کوي. د ویلي چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې د نړیوال بشري قانون لمخه خپل دنده تر سره کړی. د دهم ویل چې چارواکو ورته پټنګار سره ویل چې د نړیوالو بشري قوانینو باندې پابند دي کې کله شدت سره پټکر کې نه وي. د یو بل خبر لمخه د بشري حقوقو نړیوال سازمان د زیارت پنځمبي پورز یعنی د اکتوبر په 16 باندې ټبو ویل چې هغه افغان مرمنې چې د طالبانو د چلند پر وړاندې په اعتراضونو کې بندیان شوې وي ورته یې د بند پر مهال د طالبانو له خوا د جکنجې او ناسم چلند په اړه کیسې کړې دي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویل چې دغه خزو ورته ویلي هغوی په ناحق ډول د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ غړو سره بندیان شوی وي چې په بند کې د پاتې کېدو پر مهال وهل او ډبول شوی او ګواښل شوی او د زندان خطرناک وضعیت او بد شرایط تجربه کړی دي. د مېرمنو د بشري حقوقو نړیوال سازمان ته ویلي چې طالبانو ته هغوی نارینه خپلوان وهلي او برقي شاتونه ورته ورکړي دي او بند کې د پاتې کېدو پر مهال عدلي ادارو ته لاسرسي هم نه درلود. بشری حقوقو نړیوال سازمان ویلی چې دا وضعیت په بند کې د معترضو خزو پر وړاندې د طالبانو چلند او د اعتراضونو د چپ کولو لپاره د هغوی پر هڅو رڼا اچوي. بشری حقوقو نړیوال سازمان د خزو د څنګه مشر هیدر بار ویلی چې د دغو او نورو خزو د میړانې په اړه چې د طالبانو د ناسم چلند پر وړاندې اعتراضونه کوي ګرانه ده چې مبالغه وشي. مرمن بار وویل د دغو خزو کیسې د خزو د فعالیتونو څخه د طالبانو د ژورې ویرې او ډار او هم د خزو د فعالیتونو د ځپلو لپاره د هغوی د ظلمونو څرګندونه کوي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگټن ډی سی.
دا د وی او ډیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د منځنۍ درجه د جیکو سکولونو د خلاصولو د غوښتنو په دوام د نړۍ اوش هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو حکومت څخه غوښتنه کړې د شپږم ټولګي نه بره تر دولسم ټولګي پورې د افغان جنو تعلیمي ادارې زر تر زر پرانیزي. نور تفصیل یې د وی او ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د اعلامیه تر مخه د غډلې د طالبانو په حکومت غږ کړي چې د تیر یو کال راهسې په افغانستان کې د جنکو د منځنۍ درجې په تعلیم لګولې شوی اغیزمن بندیز دی زر تر زره واپس واخلي. د ډلې غړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یوناما څخه هم غوښتنه کړې چې په هیواد کې روان وضعیت په اړه دې څارنه وکړي او د دوی سره دې معلومات شریک کړي. د افغان میرمنو د حقونو فعال مریم اورین بارکزی وایس اپ امریکا دی ونیوستوي کچری طالبان د نړیوال ټولنې دغه خواست عملی نکړي نو د افغان میرمنو معاشرتي او اقتصادي وضعیت به نور هم خراب شي.
د بعد مرغه هغه کزی چې شل کاله د ایوان سرمایه گذاری وشوه کار زحمت تحصیل زده کلا اول نن د بعد مرغه د خپل کورونو په چوکاتونو کې ژوند کاو نو د اول نه يم منفی تاثیر د خزینه او په قسمت کې د لودلا او د لا زیات چیزه کچه ورس په ورس اقتصادي کچه د افغانستان خلکو کتکیږي.
په دغه اعلامیه کې د طالب چارواکو له خوا د هغه خونزو د بیرته بندولو په اړه اندیښنه خودلې شوې چې سمودلوان دي په ځینو ولایتونو کې د خلکو له خوا پرانستل شوی وو. د سپتمبر د میاشتې په شپږم په پکتیا ولایت کې د زی خلکو او د سکولونو مشرانو له خوا د منځنۍ درجه سکولونه د زی خلکو په وینا پرانستل شول خو بیا د طالبانو له خوا وتړل شول. خاغلی بارکزی زیاته کړه کچری افغان طالبانو د منځنۍ درجه جنکو په تعلیم بندیز جاری وساتو نو د سرب په هیواد کې د انساني قدرونو بحران رامنځته شي.
د اوس تاسو وګورئ اکثریت ډاکټران اکثریت غلایق میرمنې چې په افغانستان کې مطرحوي په ټولنه کې مطرحوي د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کوي او په هر سکتور کې چې ووینې په اقتصاد په سکتور کې ووینې په صحت په سکتور کې ووینې په تعلیم تربیه په سکتور کې ووینې هغه کډرونه ټول وتلې دي او که بیا تعلیم ونه شي او تعلیم ودرې کې پنځونو باندې زه فکر کوم چې یو رکود د کډرو په افغانستان کې وجود تراشي.
که څه هم د اعلامیه په اړه افغان طالبانو خپل کم غبرګون نه دی خودلې خو له دې وړاندې وار په وار ویل چې د تیر وختونو په پرتله د میرمنو او بشري حقوقو زیات خوندې دي. په افغانستان کې میش د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد پروفیسور عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا دی ونیوستوي
په کاندا د شي د اسلامي امارت له خوانه په دی رابطه باندې دا سي پاليسي غوره شي چې یوازې د سپین او تور او یوازې د مخالفت پاليسي نه بلکې س هغه را دي خوشي او س دوی وروان دي شي او یو بل سره د تفاهم د لارې نه یو بل سره همکاري وکړي ځکه افغانستان به ته په خو درول لپاره د نړۍ مرستو ته مالکی لري او که چېرته دا غوي هغه غوښتنې چې د شریعت سره په ټکر کې نه دي هغه ونه منل شي نو زه فکر کوم دا به د ټولو لاس سره وړلو کوخخ بکیږي ارسه بل لاس ورکړل شي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد سور وزلوان د په ترکیه کې د دینی علماو د اتحاد یوې غونډې ته ویلی وو چې حکومت یې د جنکو زده کړو ته اجمن دی خدای نو وخت کار کړی چې دغه خونځي به کله پرانستل شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د وی او ای ډیو خبري خبرونه ته وګورئ. په پاکستان کې سکهال وسلوال بریدونه یو وار بیا زیات شوی او د روان کال په لومړي نه میاشتو کې په دغه پیښو کې تر سره نیم سو پورې کسان وژل شوي دي چې اکثره امنیتي عسكر دي خو چارواکي دا خبره نه مني چې دا د ترهګرۍ یو نوې صفه ده او دا پیښې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې وروسته زیاتې شوې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوه همکار بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې راکوي.
په وروستیو میاشتو کې چې د پښتونخوا په سوات او وزیرستان کې د ترهګرۍ کومې پیښې وسوې، د پښتنو ملتپال سیاسي ګوندونه یې دغو سیمو ته د ترهګرو بیرته راستنېدل ګڼي. خو اسلام آباد وایي د دې سبب په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدل دي، ځکه چې وایي د پاکستان مخالف وسلوال هلته پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو تایید کړی ده چې د روان 2022 کال په لومړۍ نه میاشتو کې وسلوالو په سلګونو حمله کړې دي، چې وایي په هغوی کې تقریبا 350 پوځیان او د نورو امنیتي ادارو عسکر وژل شوي دي. د دغو اکثرو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی دي، او د کومو ذمواري چې دوی نه دي منلي چارواکو یې پړه پر همدې ډلې وراچولې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو وی او ای ته وویل په روان کال کې وسلوالو پاکستانی طالبانو تر ټولو زیات بریدونه په پښتونخوا صوبه کې کړی دي، چې وایي شپږ نوي پوځیان یې وژلي او لږ تر لږه 280 ټپیان کړي دي. د پښتونخوا د پولیسو ادارې هم دا خبره تایید کړې ده چې په روان کال کې د وسلوالو په بریدونو کې 280 پولیس عسکر وژل شوي دي. چارواکي وایي په روان کال کې نور وسلوال بریدونه د پاکستان په نورو صوبو کې شوي دي. وایي په هغوی کې زیاتې په بلوچستان کې وسلوالو بلوچستانو پر امنیتي ځواکونو کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو هم په دې موده کې د پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د پلټنې د عملیاتو رپورټونه ورکړي او د سلګونو وسلوالو د وژلو دعوی یې کړي دي. د پښتونخوا په سوات سیمه کې تیره میاشت تر څو وسلوالو بریدونو وروسته ستر احتجاجي جلسې شوي دي چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی. په دغو احتجاجونو کې له حکومت او امنیتي ادارو څخه په کلکه د ترهګرۍ د بیا خپرېدو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. خو د پاکستان یو پوځي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګواکې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونه بیا زیات شوي دي، او دا وایي وکړه چې د ترهګرۍ خلاف د پوځ لخوا د څو کاله مبارزې په نتیجه کې اوس په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي. د پوځي چارواکي له دې کبله چې له رسنیو سره د رسمي خبرو اجازه نه لرله د نوم نشولو په شرط وی او ایت وویل، په افغانستان کې د ځانګړو امنیتي حالاتو او د ترهګرو لخوا د پاکستان خلاف د افغان خاورې کارول کېدو له کبله د پښتونخوا په نوې ضلعو کې ټک ټک او جلا پیښې شوي دي، چې دا په تیرو کلونو کې د خونړیو وسلوالو بریدونو په نسبت د ترهګرۍ یوه نوې څپه نشي ګڼل کېدای. افغان طالبانو دا خبره بیا بیا کړې ده چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ګډون د هیڅ بهرني هیواد په خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي، او په تېر یوه کال کې د خپل حکومت لخوا د پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ د خبرو منځګړتوب هم کړی، خو دا خبرې تر اوسه نه دي کامیابه شوې. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وی او ای ته په خپل وروستۍ مرکه کې وویل دوی تیار دي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو امنیتي اندېښنې ختم کړي، او وایي هر هغه څوک به د غداري په تور نیسي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف استعمال کړي. خو د پاکستان او د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون سیاسي چوڑونکي لا هم د طالبانو پر دغو داوو شکمن دي چې ګواکې دوی به په غزمنه توګه د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته خطر پېښولای شي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د برتانی د دفاع وزارت وای دا څنګه ښکاری چې د بیلاروس پوز با د روس د پوز سره شریک ځواک جوړ کړی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلی په یوکرین کې ایرانی عسکر هم د روس د پوز ملاتړ کوي. نور تفصیل یې د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشینکو 13 میاشت ویلی وو د بیلاروس او 10000 عسکر به د روس د 15000 پوځیانو سره په ګډه د روس او بیلاروس شریک ځواک جوړ کړي، چې ورته ګروپ اف فورس یا طاقتور ډله ویل کیږي. خو د برتانیې د دفاع وزارت دغه امکان رد کړی چې ګنې دغه ډله به جوړه شي. دغه وزارت د استخباراتي معلوماتو په اساس ویلی داسې نخ کاری چې ګنې روس به په بیلاروس کې خپل ډیر پوځ ګمارلی وي، او زیاته یې کړه چې د بیلاروس پوز په دغه سیمه کې پوره جنگي مهارت هم نه لري، او بل دا چې د روس پوز په یوکرين کې پر روان جنگ کې بوخت دی. د برتانیې د دفاع وزارت وایي دغه د روس یو جنگي چال کېدلی شي چې د یوکرين پوز د بیلاروس او روس د یو موټی کېدلو لویري خپل پام شمالي پولي ته واړوي. رائټرز خبری اداره وایي د جمعې په ورځ د یوکرین په خارکیف او زاپوریژیا ښارونو کې درنې چاودنې شوې دي چې په سمدستي ډول یې د مرګ جوبلې پوره تفصیل مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي په یوکرین کې ایرانی عسکر لیدلی شوي دي چې د ډرون د لارې د روسي پوځونو سره مرستې کوي چې ځایي خلک یې ډېر ویرولي دي او په یوکرین کې د بجلی په مرکزونو بریدونه کوي. دا خبره د پینټاګان پریس سیکرټري پیټ رایډر د زیارت پر ورځ خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي روس د وسلې د کمی سره مخ شوی نو ځکه اوس د ایران او شمالي کوریا په څیر ملکونو نه کومک اخلي خو روس دغه ډول تورونه ردوي. د پینټاګان پریس سیکرټري پیټ رایډر ایران یو داسې ملک وبللو چې نه یوازې په منځني ختیځ بلکې اوس په یوکرین کې هم ترهګري خوروي. د ناتو مرستیال مشر مرسیا جیوانا هم د ایران په دغه کار ټکونه کړي او په تهران یې غږ کړی چې د روس سره د پوځي کومک نه لاس واخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان کیربی هم د زیارت په ورځ په ایران تورو لګو چې د کرایمیا نه د یوکرین په پایتخت کیف کې د ډرون بریدونه کوي. د شورو په ورځ د متحده قامونو امنیتي شورا هم د امریکې، برتانیې او فرانس په غوښتنه بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې د یوکرین په جګړه کې د روس په ملاتړ کې د ایران پر ډرون جازونو خبرې وشوې. د یوکرین خارجه وزیر ویلي یوازې تیره اونۍ د سلو نه زیات ایرانی ډرون جازونه د دوی په بجلیګرو کارول شوي دي چې په یوکرین کې د بجلی کمی رامنځته کړی دی. هر څه امریکا او غربي نړۍ په ایران تور لګوي چې په یوکرین کې د روس پوځ سره د خپلو ډرون جازونو د لارې کومک کوي خو په متحده قامونو کې د ایران سفیر دغه خبرې بې بنیاده بللې دي او دغه ډول خبرونه یې د خپل هیواد په ضد د دروغو یو افوا بللې چې د ده په وینا غربي نړۍ یې د یوې مودې راهسې د ایران په ضد خوروي.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه دا چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. په بلوچستان کې د روغتیا د څانګې چارواکي وایي چې په بلوچستان کې په ښځو کې د سرطان ناروغي او په خاصه توګه د سینې کینسر ناروغي زیاته شوې ده. ماهرین وایي باید زنانه هر کال د سرطان یا کینسر او په خاصه توګه د سینې د کینسر معاینه ضرور وکړي چې پته ولګي چې دغه ناروغي په کومه درجه کې ده او هغه شان یې د وخت علاج وشي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال حمید شمسور په دې رپورت کې راکوي.
55 کلنه تجربي د سرطان په ناروغي باندې اخته ده. دا هر میاس د علاج لپاره له کوټ شار زخه د 100 کیلومتر لري دوکې زخراجي.
هغه ورځ مې وتره ورسې کوم د مدرسن ورځ او خبره کوي خبره لګوي.
لال محمد بیا د افغانستان د پرا ولایت اوسیدونکو دی. دی هم د کینسر د علاج لپاره کوټ ته راغلی دی. وی چې دغه علاج ډیر ګران دی، د وایانې ډیر ګران دی، د دوی په وس نه دی.
هغه مریض مې ورور دی، وینه کمی راوړم د علاج لپاره دلته. افغانستان کې علاج چندان علاج نه کیږي.
ډاکټر زید محمود د بولان میډیکل کمپلیکس د کینسر د وارد مشر دی. وی چې په بی ام سی هسپتال کې د دې لپاره یوازې 40 بسترې دي، خو دوی ته هر کال تر 3000 زیات ناروغ راځي او نور هسپتالو ته هم ځي، خو دا غوښ میره نه د معلومه.
پوره برایزم ایشیا کې زیات کینسر ده، چاتی کینسر ده، هغه بعد بیا پاکستان کې ګرد زیات کینسر ده، چاتی کینسر ده. تقریبا 148,000 خواتین دا بیماری کې مابین کې زد کې راځي. تقریبا ڈائگنوز اوس وی بیا بات کې کم مریضان مطلب لیٹ سٹیج کې راځي. تقریبا 45,000 خواندې مندې د زیاد دنیا سره جان بازی په وو بیلل.
سمینا احسان د صوبایي حکومت د شیشګړي د څنګه مرستيال ډایرکټر ده. وی چې دوی یوازې وهغو خلکو ته د سرطان مفت علاج کوي چې له چا سره کامیش نختی کارډ وي. دا خبره هم کوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه د سرطان مالی ونډه ختمه شوې ده. اوس ناروغ په خپل پیسو باندې په علاج کولو باندې مجبور دي.
سر وجوه دا ده نسوار ده، پلمیر دی، شیشه ده، سنگار ده، ان را مټیریل دی، اور لیک آف ایکسرسائز مجھ ورزش نہ کو اور سبزیاں پھل فروٹ وغیرہ مجھ نہ خور اور دا غوش دا ہم سے تپارا سم نہ دا اور واک لازمی دا ٹھیک نا متوازن خوراک پہ مجھ بھی استعمال ہو کو مطلب دا گرد دے فیکٹر دا, 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 دا سرطان ہو.
ڈاکٹر زاہد محمود دا سرطان دا ناروغی پہ اڑا بانی ویائی
سر وجوہات دا دا کم نسوار دا پلمیٹ دی شیشہ دا سنگار دا ان را مٹیریل دی اور لیک آف ایکسرسائز مجھ ورزش نہ کو اور سبزیاں پھل فروٹ وغیرہ مجھ نہ کھلو اور دا غوش دا ہم سے تپارا سم نہ دا اور واک لازمی دا ٹھیک نا متوازن خوراک پہ مجھ بھی استعمال ہو کو مطلب دا گرد دے فیکٹر دا, 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 دا سرطان ہو.
د طب د څنګه ماهرین وایي چې د سرطان د ناروغي پر وخت باندې علاج کول ډیر مهم دی. د دوی په خبره سي زیات شمیر ناروغ دوی له هغه وخت راشي چې هغه د ناروغي په آخري پړاو کې وي بیا د دې علاج کول ناممکن وي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.